السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم او ریډونکو په دې غړې کې به تکنیکی همکار اساق اميري هم لمه سره وي. په دې خبرونه کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره. خو درسه مخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي درته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د پاکستان په سر شهر اسلام آباد کې د زرګونو پښتنو احتجاج نن په شپږم ورځ هم روان دی. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې لسګونو مظاهرچانو د تورن وسلوال پر کور برید کړی دی او افغان ولسمشر، دوه جنرالان او اوه لوړپوړي پوځي چارواکي له دندو لرې کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په سر شهر اسلام آباد کې د زرګونو پښتنو احتجاج نن په شپږم ورځ هم روان دی. د احتجاج ناسته د سیاسي ګوندونو د مشرانو ورتاک هم دوام لري. تېر ورځ د عوامي نشتل ګوند، جماعت علما اسلام او قومي وطن پارټي مشران اسفندیار ولی خان، مولانا فضل الرحمن او آفتاب احمد خان شیرپا د احتجاج کوونکو څنګ ته ورغلل او ویناوې وکړې. دوی له احتجاج کوونکو سره د یووالي څرګندونه وکړه او د دوی غوښتنې یې جایز وبللې. د پښتنو احتجاجانو یو مخکښ منظور مسعود نن مشال رډیو ته ویل چې د غونډې ته نن د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اڅکزی او ګڼ نور پښتانه هم ورځي.
مختلف ترکین خلق راځي او چې څومره پښتانه دي هغه د هر ځای شرکت کوي. دغه د کشمیر دی، د پنجاب سیمه ده، سیندله، د بلوچستان ده، د پښتونخوا د پښتانه ټول راځي.
د اسلام آباد پریس کلب مخته ناست دغه پښتانه احتجاج کوونکي په کراچي کې د وژل شوي ځوان نقیب مسعود د قاتلانو د نیولو، د غیر قانوني وژنو، د عدالتي پلټنو، د لادرک کړ شوو کسانو د موندلو، قبایلي سیمې له ماینونو پاکولو او د امنیتي ځواکونو لخوا له دوی سره د ښه چلند غوښتنې کوي. دوی وایي تر څو یې ټولې غوښتنې نه وي منل شوي تر هغه به کورونو ته نه ستنېږي. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې لسګونو مظاهرچانو د تورن وسلوال پر کور برید کړی. د هغوی ګاډی یې سوځولي او وسله یې په خپله ولکه کې اخیستې ده. مظاهرچان له هغه وروسته راوپارېدل کله چې د وزیرو او مسعود قبایلي جرګې پولیس ته نن غرمه 12 بجې وخت ټاکلی و چې د یکشنبې په ورځ د وژل شوي ځوان ادریس وزیر قاتلان ونیسي. د پیش پاړې شاهد ظفر مسعود وایي
ادریس وزیر دلته طالبانو وچلی وو، نو په هغه باندې عثمانزی وزیر، احمدزی وزیر په ډی خان کې چې کوم د طالبانو ټیکانه وه هغه ته اور واچولو. په کور کې دوه ګاډي وسول، ګاډي جیلی لمبل پیټ میلاو شول او اسلحه په لاس ورغله.
د ظفر وزیر خبرې مو اورېدې. ادریس وزیر د جنوب وزیرستان د شکی وو او ډیر اسماعیل خان کې د جایداد د پیر او پلور دکان کاوه. د جرګې مشران وایي د ادریس قاتلان معلوم دي چې له مصباح ډلې سره تړاو لري او د هغوی پر ضد رپورټ هم له پولیسو سره درسوي دي. د جرګې غړي وایي مصباح ډله د وسوال طالبانو د لومړي وختونو له عبدالله ډلې سره تړاو لري چې په 2008 کال کې په ډیر اسماعیل خان کې ډیر اسول. د دوی په وینا د حکومت پلو وسلوال دي. بلخوا پولیس وایي د ادریس وزیر په وژنه کې د ککړو کسانو پر ضد یې لټون پیل کړی دي. د ولسان په پنجګور سیمه کې د یوه پولیس د یوه ولسي وګړي د وژنې پر ضد نن کار بندیز دي. تېر ورځ د پنجګور په چټکان سیمه کې یوې ریموټ کنټرول بمې چاودنې یو ولسي ګاډي په نښه کړ چې په نتیجه کې یو کس وژل شو او اوه نور ژوبل شول. بم په موټرسایکل کې ځای پر ځای شوی و. د پیر زمواري تر دې دمه چا نه ده منلی او د وژل شوي کس ورور هم د نامعلومو کسانو پر ضد له پولیس سره رپورټ درج کړی دی. د دې پیښې پر ضد نن په پنجګور کې دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي دي. له دې وړاندې په دغه بلوڅ میشته سیمه کې ځینې امنیتي سرتیري په نښه شوي چې زمواري بلوڅ بلتون غوښتونکو منلې ده. برخه د پاکستان قومي احتساب ادارې د بلوچستان اسمبلي غړي او د خوراک پخوانی صوبایي وزیر میر اظهار حسین کوسا د کرون روپۍ د درغلي په تور نیولې دي. پر نوموړي تور دی چې د درغلي لارې قومي خزانې ته د 28 کرون روپۍ زیان اړولې دي. اظهار حسین کوسا دا وخت په کوټه کې د قومي احتساب ادارې زندان ته وړل شوی دی او سبا به عدالت ته وړاندې کیږي. له دې وړاندې هم د احتساب قومي ادارې په بلوچستان کې د صوبایي اسمبلي ځینې غړي او نور چارواکي د درغلي په تور نیولي وو. خبرونه لمشال رادیو خبري. افغان ولسمشر، دوه جنرالان او اول پوری پوځي چارواکي له دندو لرې کړی دي. نن د افغان ولسمشر له دفتر څخه خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې دغو چارواکو په کابل کې د جنوري پر 9 نیټه پر یو سل یو لسمې فرقې د حملې پر مهال وظیفوي غفلت کړی و. اعلامیه همدارنګ وایي چې لرې شوي کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. د کابل پر یو سل یو لسمې فرقې د وسلوال برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی و. د چارواکو په وینا په دې برید کې یولس افغان پوځیان وژل شوي وو. په تیر شاو وروسته پاکستان لوري د افغانستان پر کونړ ولایت یو نیم سل توغندي وشتل سوي دي. د کونړ ولایت امنیه قمندان جمعه ګل همت نن مشال رادیو ته ویل چې دغه توغندي د ولایت پر څلور ولسوالیو دانګام، شولتن، مروره او سرکانو لګیدلې دي. د نوموړي په خبره توغندي مرګ ژوبل نه ده اړولې خو مالي زیانونه رسولي دي. همت زیاتوي په دا وروستیو شپو ورځو کې د پاکستان لوري د دغه ولایت پر سرحدي ولسوالیو د توغندي وشتل زیات سوي دي. د پاکستان حکومت لا په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د قزاقستان یوې محکمې یو دیرش کلن ښځه په دې جرم چې غوښتل یې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره یو ځای سي په 9 کاله بند محکومه کړه. د قزاقستان د قراغندي د سیمې ځانګړي عدالت نن د جنسایا په نوم دغه میرمن مجرم وپیژنده چې له دغې ترهګري ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره یې تیاری نیولی و. څارنوالانو وویل چې هغې شام ته د سفر پلان کړی و چې هلته داعش وسلوالو ته د نرسې په توګه کار وکړي. نوموړي په دې هم مجرم وپیژندل سوه چې هڅه یې کوله یو تنکی ځوان له دغه ترهګري ډلې سره یو ځای کېدو ته وهڅوي. دغه ښځې چې په 13 سپتمبر میاشت کې توقیف شوي په خپل جرم اعتراف نه دی کړی او ویلي دی چې هغې ته د قزاقستان د ملي امنیت د کمیټې د مامورینو لخوا دنده سپارل شوې وه. د قزاقستان چارواکي وایي د دې هیواد په سلګونو وګړو په شام کې له داعش یا نور سختدریزو ډلو سره په جګړو کې ګډون کړی دی. او ورسته خبر دا چې د افغانستان زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دوهمه او اخري شل اوریزه لوبه نن د پېښور پر وخت ماښام 8 بجې په شارجه کې کیږي. تیر ورځ افغانستان زیمبابوې ته په 5 وکټونو ماتې ورکړې وه. کرکټ دواړه کرکټ لوبډلې زیمبابوې وبخشي د افغانستان او زیمبابوې کرکټ لوبډلې به تر دې وروسته 15 یو ورځنی لوبې هم ترسره کوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه هم د احمد شاه سمین اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره په اسلام آباد کې د پښتنو سیمو د ځوانانو مشرانو احتجاجي درنا نن په شپږمه رسم دوام لري. بلخوانن په ډی رئیس مل خان کې د وزیر و مسیدو قبایلو د یو ځوان ادریس وشینې سید احتجاجي لاریون کړی دی.
ادریس وزیر دلته طالبانو وجلی و اتمانزی وزیر احمدزی وزیر په ډی خان کې چې کوم د طالبانو ټیکانه وه هغه ته یې اور واچولو.
په پېښور کې د کرکلي روزنیزه اداره چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په وسلوالو برید کړی و نن بیا پرانستل شوه.
موږ هماغه احساسات دي، حوصلې هم بلند دي، خو لیکن سیکورټي سایډ نه موږ سره دغه نشته دی. دا بیا راتلی شي خدا نه خواسته بیا ټیک کولی شي، زموږ سیکورټي انتظام شي.
په کوارډ کې د وشل شوي زده کوونکي اسما خور سفیارانی ویلي هغه خبرونه ناسم دي چې ګنې حکومت یا پولیسو ورباندې فشار راوستی دی.
هغه موږ له عمران خان راکوي، موږ له چیف جسټس راکوي، د چیف آف آرمی سټاف راکوي، په وفاقي وزیر چې هر څوک موږ له راکوي راځي کې موږ له صرف انصاف پکار ده.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. اسلام آباد ته په مظاهره وتی پښتانه وای تر هغه چې د نقیب الله مسعود وژن کې نیول شوی نه وي او هم درس د لادرکه پښتنو سوانانو مندلو لکبلی سیمو د ماینونو پاکول لپاره د کوټلو ګامونو تحریری وادي نه وي تر لاسه کړي، خپل احتجاجي ناستې ته به دوام ورکړي. دوی له تیرو شپږو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې د پریس کلب ودانې مخې ته غونډ شوي دي. د دوی د ډاډ لپاره ورته پرون ځینې پښتانه سیاستوالان هم ورغلي او ویل کېږي چې نن به هم ځینې نور ورسي. په دې اړه د بشیر ګواخ دا ریپورت اورو.
د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه اسلام آباد ته ورغلو پښتنو ته پرون د عوامي نېشنل ګوند، جماعت علما اسلام او قومي وطن پارټۍ مشرانو خبرې وکړې. دوی څرګنده کړه چې درنا کوونکو سره په دې احتجاج کې شریک دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل چې حکومت باید د نقیب الله مسعود پر وژنې تورن پخوانی پولیس چارواکی راو انور ونیسي او لاغه دي دا تحقیقات وکړي چې نورې په جالي پولیس مقابلو کې څومره پښتانه وژلې دي.
مطالبه به دا کوو چې ونیسي جوډیشل کمیشن جوړ کړي چې چا په ما ډس کړی دی، نو هغه هغه سړي سره کار دي چې دا ویلي دي چې دا دي د بچا خان بابا په سر او د ولی خان په سر سره دا وعده ده زما چې تر کومه پورې ستاسو دلته کې ناستې ستاسو مسلې نه هر چېرته راغه پور به نه سوې جامې هر بچې تاسو سره مرګري نو آپس کېدل نشته.
د جنوري په 13مه د ملیر اس اس پی راو انور په مشرۍ پولیسو د وزیرستان یا ځوان نقیب الله مسعود طالبانو سره د تړاو په تور وواژه، خو وروسته د سند چارواکو وویل چې مسعود بیګناه و او دغه جعلي پولیس مقابله وه. انور دا مهال پټ دی او پولیس یې د نیولو کوښښ کوي. له حکومته د دې مظاهرچیانو یوه بله غوښتنه د غیب کړل شوو پښتنو ځوانانو موندل دي. د احتجاج ته بېګا د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضلالرحمن وویل که یو څوک په جرم تورن وي هغه باید د غیبولو پر ځای عدالت ته وړاندې کړل شي.
څومره په ظلم قتل شوي نوجوانان قبایل انشاءالله د نقیب بینوا د ټولو پور اخلي انشاءالله او دا وینه ضایع کیږي نه.
دا مظاهره له قبایلي سیمو څخه د ماینونو پاکولو لپاره پیل شوې وه. وروسته ورسره د ملک له بیلابیلو برخو پښتانه سړي او ښځې یو ځای شول او غوښتنې یې هم پراخه شوې. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شرپاو پرون درنې ته وویل چې قبایلو د پاکستان لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې او نور یې باید حقونه ونه خوړل شي.
دی وایي نور بس دی، هم دومره بس دی، موږ سره چې کم سلوک کیږي او کم ظلم را سره روان دی دا د ظلم اخیری حد دی.
د دې مظاهرو په درېمه ورځ د پاکستان د کورنو چارو وزیر مملکت طلال چودھری او د سفران وزیر مملکت غالب خان هم ورغلی وو. دوی ټینګار وکړ چې د مظاهرچیانو ټولې غوښتنې مني خو په احتجاج بوخت خلک وایي تر هغې به کور ته نه ځي تر څو چې په دې اړه عملي ګامونه نه وي اخیستل شوي. د مظاهری یو اداره کونکي نیازبین ملنګ مشال ریډیو ته پرونول
شو پر شیدا مطلب د مونږ نیمه لر مو مدد ته اسلام آباد کې ورته کومه نتیجه شو الکان نفس کور د ځان سره بستر را وړي دي کومه نتیجه شو کو بدل څه شو فون شو په دمن مخه بدل شي دي.
سپریم کورټ د سن حکومت د نقیب الله مسعود پر وجنې تورن راو انور د نیول لپاره ډیډلاین یا ټاکلې موده مقرر کړې و چې ختم شو. خو پاکستانی رسنیو د سن حکومت چارواکو له خولې لیکلي چې دغه معطل شوی پولیس افسر د پټنځای د معلومولو او دغه د نیولو لپاره کوششونه ډیر کړی دي.
د بشیر ګواخنه تاسو اوریدل چې په اسلام آباد کې د نقیب مسعود د وژنې سید احتجاجي ناسته نن په شپږمه ورځ هم دوام لري. نن په ډیره اسماعیل خان کې د وزیرو مسعودو قبایلو د یو احتجاجي لاریون پر مهال یوې دیرې ته اور اچولی دی. لاریون کوونکي وایي دا د مصباح په نوم د یوې وسلوالې ډلې دیره ده چې د دوی په وینا ځوان ادریس وزیر یې وژلی دی. تر دې وړاندې هم نن وزیر عثمانزو مسعودو یوه جرګه وکړه. حکومت ته یې د ادریس وزیر د قاتلانو نیولو لپاره هم تر نن ورځې پورې مهلت ورکړو. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو. په ډیره اسماعیل خان کې د وزیرو مسعودو قبایلو یو جلوس د مصباح ګروپ په نوم وسلوالې ډلې یوې دیرې ته اور اچولې چې یو شمېر موټرې پکې هم سوځېدلې دي. دا جلوس وروسته له هغې د مصباح ګروپ په دیره ورغی چې د وزیرو مسعودو مشرانو یوه جرګه وشوه چې پکې د یو قبایلي ځوان ادریس وزیر د وژنې غندنه وشوه او د هغه په وژنه کې مصباح ګروپ تورن کړ. په جلوس کې شامل یو تن ظفر وزیر د دې پیښې حال مشال ریډیو ته داسې بیان کړ. لدی وړاندې وزیر او مسجد مشرانو د یوې جرګې له لارې حکومت ته تر نن ورځې پورې مهلت ورکړ چې د ادریس وزیر قاتلان دې ونیول شي. ګنې دوی به احتجاجي ناسته پیل کړي. د جنوبي وزیرستان شکې سیمې ادریس وزیر د اتوار په ماښام د ډیره اسماعیل خان په شیخ یوسف اډه کې په ډسو وشل شو. د احمد زی وزیر او عثمانزو مسجد مشرانو په ډیره اسماعیل خان کې په یوه جرګه کې وویل ادریس وزیر د یوې وسلوالې ډلې مصباح لغړو سره تر سختو خبرو کولو وروسته وشل شوی دی او د هغې ضد یې په تاڼه کې رپورټ هم درج کړی دی. ظفر وزیر د دې جرګې په اړه مشال ریډیو ته وویل
دلته په اډی خان کې میشته احمدزای او اتمنزای او ورسره مسجد چې دوی د هغه مطالبه کوي چې ګوډ طالبان باندې چې کوم د دوی د شک دی او دوی د په الزام دی چې دا زموږ ادریس ځوان چې کوم دی ګوډ طالبان وجلی دی نو دا هغې نوټس دې واخلي. په دې اوله سره د ډي سي او دوی د کندهاني ورکړې ده چې موږ خپل خبره روانه کړې ده، او که چېرته دا گرفتاری ونه شوه نو بیا به دا احتجاج په لویه توګه باندې روانېږي.
وزیر مسید مشرانو دا جرګه په داسې وخت کې کړې چې د وزیرستان د نقیب مسید د وژنې سید په اسلام آباد کې احتجاجي درنا نن په شپږمه رسم دوام لري. د جرګې یو بل ګډونوال شفیع الله وزیر وایي چې د وزیر مسید په ګډون د سیمې ټول خلک دا غوښتنه کوي چې نور دې د بېګنا ځوانانو وژنه بند کړل شي.
اصل مجرمین دی اغه تر مثال سازوم له شی ودا نیول شی چې کوم هر به استعمالای د موږ د نامو د موږ د عزت د موږ د مارکو د جبله والے بند خو سکے چې دا کاسان د منظر عام رول لای شی او د میز زغوری اغه سازو دا قرار وکي سازو اصل مجرم ته ملاو شی ايني قانوني لول باندې با مقصد درومي نقیب الله مسعود چې کوم خوف را وتل دی د کراچۍ نه تر اسلام آباد پورا نو دغه چې کوم استماع ده دغه ایدی لاره بغواړي چې ادریس باد زبره روانه وي تر اخره پورا
بلخوا د ډیرا اسماعیل خان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي د ادریس د وژنې سید احمد سی وزیر او اتمانسو جرګې رپورټ درج کړي او پولیسو د ککړو کسانو سید د لټون عملیات پیل کړي دي.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د یو چینایي وګړي تر وشل کې درسته پولیسو د لټون عملیات پیل کړي دي. تیر کال هم په چینایي وګړو ورته حملې شوې وې او له بلوچستان نه دوه چینایي تر تختول کې درسته وشل شوې. بشیر ګوخ په ډېر نور تفصیل درکوي.
پرون په کراچۍ کې ناڅرګند وسلوالو پر دوو چینایي وګړو هغه وخت ډزې وکړې چې دغه بهرنیان په یو موټر کې یو مارکیټ ته روان وو. د پولیسو په خبره په دې پیښه کې د چین ژو په نامه یو شپږ څلوېښت کلن چینایي وژل شو او بل زخمی دی. نوموړی نه هډزا ویشتل شوی و. په دې حمله کې یو پاکستانی وګړی هم ټپي شوی دی. پولیس وایي په زمزمي سیمه کې شوې دا یوه هدفي وژنه او حمله وه. د جنا هسپتال یو ډاکټر محمد رفت رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی ته دواړه چینایان په زخمی حالت کې ورول شوي وو، خو د دوی د کوششونو باوجود هم یو ونه ژغورل شو. دی وایي دلته یې چې راړل نو زخمی ول. مونږ ډیر ژر عملیات خانې ته بوتلل چې ژر یې درملنه وکړو. د یوه دماغ مړ وو. مونږ د طبي مشین په ذریعه کوښښ وکړو چې بچی کو، خو داسې ونه شول او هغه ژوندی پاتې نه شو. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حملې په اړه څه نه دي ویلي او نه هم معلومه ده چې پر دې چینایانو د برید مقصد څه و. د چارواکو په خبره دغه هدف ګرځېدلي چینایان د کاسکو شپینګ لاینز په نامه کمپنۍ کارکوونکي وو. دا کمپنی له 1990 مکلنو راهیسې په پاکستان کې فعال ده. د سند صوبې کورنو چارو وزیر سهیل انور سیال رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې ښار کې د ټولو چینایي وګړو حفاظت لپاره انتظامات کړي، خو دغه خلکو سره ساتونکي نه وو. دی وایي د امنیت په اړه ډیره اندېښنه نه وه. زما پولیس چارواکو ماته وویل چې دې کسانو ته یې امنیت لپاره پولیس ورکړی وو، خو دوی په خپله هغه نه وو اخیستي. د 2018 کال په مئی میاشت کې دوه چینایان د بلوچستان له سر ښار کوټې څخه وتښتول شول. د دوی مړی وروسته وموندل شول چې زمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش واخیسته. یاد دی چې چین د پاکستان سره اقتصادي راهداري پروژه لري. دې پروژه کې د ډېرې سرمایه کاری تر څنګ په سلګونو وګړي په پاکستان کې په کار بوخت دي.
په پېښور کې د کرکلي روزنیسه اداره نن بیا پرانستل شوه، چېرته چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې وسلوال برید شوی وو. د ادارې پرنسپل وویل چې د امنیت لپاره انتظامات کړي دي، خو زده کوونکي له امنیتي انتظاماتو نه مطمئنه نه دي. په دې اړه د ملي حمیرزاده دا رپورټ اورو.
د پېښور اګریکلچر ټریننګ انسټیټیوټ بیا د تعلیمي هلو ځلو لپاره خلاص شو، خو په داسې حال کې چې هلته یو حکومتي چارواکي استازی هم نه موجود. په پېښور کې د زراعتو د تعلیم او روزنې په اداره د تیر کال د دسمبر په لومړۍ نیټه وسلوال برید شو چې پس لاغې اداره وتړل شوه. په دغه برید کې د شپږو زده کوونکو په ګډون نهه کسان وژل شوي ول. د ادارې پرنسپل ملک زلفقار احمد مشال ریډیو ته ویل چې د امنیت لپاره تر خپل وسه په خپل سر انتظام کړی دی.
دلته فوج بدلته شي، پولیسو داسې ډیوټي نشراتله، خو موږ خپل سپورچ زموږ زور ایبن په موږ کار کړل موږ دلته سکوټی ګارد واغستو ریټایرډ فوجي خلک واغستو او اصل ورک واغتا سکوټی ور په پری د دې سټیم جوړیږي پروسس کړه څنګه اسمیټ جوړ شي پر ځای د بر پر شي ان شاء الله
خود په منتون یو شمیر زکون کې د امنیت پاړه اوس هم اندېښنې لري یو زکون کې مشال ریډیو ته ول
زمانو سنا الله دې موږ ما احساسات دي حوصله بلند دي خو لیکن سکیورټی سایډ نن سره د غنښت لري د بیا راتلې شي خدا نه خواسته بیا ټې کول شي زمون سکیورټی تنظیم سین دي او جی او سلیم بلندی دی انشاءاللہ بلندی بساتو مونگ با کلاسز با انشاءاللہ با قیدہ آغاز شروع کی گی بیا مونگا جی اماغا چی دیتا گورو مونگا خپل کم زارو فرینڈز دی آغا میس کوس
یو بل سکون کے احتشام الحکم لامنیتی انتظاماتو سرا مطمئن ندے اوائی چی پکار دا دے ادارے ودانے دا سماولو کار پورا شے وے او حکومت خپلش منے ہم پورا کڑے وے
زما احتشام الحق نوم دے پاغ ورد مانی زا پا ہاسٹل کیوں او کلا جی فائر سٹارٹ شو منگ فاغا ٹیم بنی ودو چی رفا سی دو ما او قتل نو ار سیٹ تا جی کم دے ڈازی بی داوی ما چی یارا سنگا مخ ایٹی آئی وا اقسم دادا زگا جی سیکیورٹی صورت حال نے منگ بلکل مطمئن نی دا صوبائی حکومت چی کم دے سر وادے کڑی بی یو قسم چینجنگ دے چی کم دے نشتا دے بل کم دے مانی دا فائر لگے دے ڈازی شوی دی اغه چې کوم دی هغه سلام لګی دی دا پو سټوډنټ او هر چا باندې کوم ډېر بد اثر ورغی فکر چې کم څه کم دی ته چونه مونه پلاستر شوی و
د غوست اکاونټ کو مشال ریډیو تول چې دوی له حکومت خپل تحفظ غواړي د پاکستان مرکزی حکومت د برید وجل شو کورونو ته د لسو لکو زیاتو زخمیانو ته د پینزو لکو او لګو زخمی شو ته د دو لکو روپو د مرستو اعلان هم کړو د ادارې پرنسپل وای چې تر اوسه د غمرستې متاثره کسانو ته نه دی ورکړل شوی خو امید یې ښکاره کړ چې دغه امداد به زر ورکړل شي په دغه اداره کې خواوشا درې سوه زده کوونکي سبق وای د برید د وجل شو ځینو زده کوونکو تعلق له بنو ډیر اسماعیل خان شانګلې او مانسیرې سره چې په هاسټل کې اوسېدل
داوا ملیحا مرزا دا په پاکستان کې د لادر ککړل شوو کسانو د مسلې سیړلو لپاره د هواد حکومتي کمیشن وای لټولو سلور زره شپږ سوه اته غایب کړل شوو کسانو څخه څه د پاسه درې زره یې موندل شوي دي خو د دغو روکو شوو کسانو مدافع وکیلان بیا د حکومتي کمیشن له دې شمیرو سره اتفاق نه لري په دې اړه د مجید بابر دا رپورټ اورو
د پاکستان د لادر کشو کسانو د کمیشن سیکرټری وایي چې د روان کال د جنوري د یو دیرشمې نیټې پورې په هغه هیواد کې 3000 کسان موندل شوي دي مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد کمیشن سیکرټری فرید احمد خان زیاته کړه
مارچ 2011 سے اب تک
د 2011 کال د مارچ میاشتې نه د 2013 کال د جنوري یو دیرشمې پورې سلور زره شپږ سوه اته کسان لا درکو په دغه کې څه د پاسه د 3000 کسانو درک لګیدلې او 1522 کسان لا اوس هم ورک دي په دغه کې د قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکو لا درک کسانو شمیره ډیره کمه ده خو د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو کسانو شمیره 1552 ده د هغه وخت لا درک شوی چې د 2001 تر 2009 کال پورې جنگ روانو
د فرید احمد خان په خبره چې د کومو کسانو درک لګیدلې یا خو هغوی خپل کورونه تستانه شوی دي یا په هغوی باقاعده مقدمه روانه دي او یا د تحقیقاتي ادارو په ولکه کې دي د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا کسان د چا له خوا درک کړل شوی وو نو موړی وای
تر نن ورځې پورې دا معلومه نه ده چې دا کسان د چا له خوا درک کړل شوی وو په دې کې بیلابیل عملونه دي او په هر صوبه کې د دې تر شا مختلف ادارې او وجوهات دي
خو د سواد سره تعلق لرونکي د لادر کسانو د سپریم کورٹ وکیل لایک خان سواتے د کمیشن د سیکرٹری دی خبر سره متفق نه دی چې د پاسه درې در کسان مندل شوی او زیاتوی
درو وی او چې کله پرسیوم دی نو هغه نه پاسه ول سزا ملو شه دا فکر نه دی کمیشن څه فایده ده فلس کمیشن چې یو سړی پرس شي سلور کارو نه پاس درې سالونه اور بیا ادارې وی چې موږ سره دی قانون وی چې ویدن 24 اور هغه به عدالت کې پیش کړي اور شپک کالا چی نہ دیکھے یا دری کالا نہ گئے بیا سزا موت را کرے دا یا پیس شیوم دے پاکستان کے قانون پر مطابق دا جرم نہ دے
دا لادرکشو کسانو دا کمیشن دا سکتر دا وینا تر مخا تر دا محال د پنجاب نه 270 کسان د سند صوبې نه 138 د بلوچستان نه 125 د قبایلی سیمو نه 16 د اسلام آباد نه 50 د آزاد کشمیر نه 14 او د گلگت او بلتستان نه 15 کسان لا درک دي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
د جنوري په وشتمه په کوارټ کې د وشل شوي زده کوونکي اسما خور سفیارانی ویلي هغه خبرونه ناسم دي چې ګواکې حکومت یا پولیسو ورباندې فشار راوستی دی. نوموړی تیر مازدیګر مشال ریډیو ته ویلي او شخصي ټلویزیون ورڅخه پوښتنه وکړه چې دې ورته وویل د ملزم تر نیولو او سزا کولو پورې د خیبر پختونخوا د پولیسو کارکردګۍ په اړه ایس نه وایي. په عین وخت کې د کوارټ پولیسو د اسمې پوژنه کې د ککړ کس د مرستې په تور یو سړی نیولی دی. تفصیل د پامیر ساحل نه اورو.
په کوارټ کې د زده کوونکي عاصمې خور سفیه رانی هغه خبرونه ناسم بللي چې پولیسو یا حکومت ورباندې فشار کړی چې د خپلې خور د وژنې په اړه دی د هغوی پر کارکردګۍ انتقاد نه کوي او خپل بیان دې بیرته واخلي. سفیه رانی د ګل پر ورځ مشال راډیو ته وویل شخصي ټلویزیون د دې څرګندونې سمې نه دي خبرې کړې.
ما ورته داسې اسم نه ویلي. هغه مانه د پولیس کارکردګي ته پوسټ کړی دی. تاسو زما په جیو نیوز کې کتلی شئ. یو وړوکی غوندې کلیپ راغلی ده کې ما ویلي دي چې زه به په هغه ورځ باندې د دې کارکردګي بیانومه چې کومه ورځ دی مجرم ونیسي او پانسي تختې ته وخیږي. ده خو فیلحال زه هغه نه اپریشیټ کوم. نه ورپسې سبټ څه ویلی شم. ته داسې ایسې قسم
سفیه رانی دا سرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې د پاکستان یو ټلویزیون په خبرونو کې د هغې له خولې ویلي ول چې د خیبر پښتونخوا پولیس او حکومت ورباندې فشار کوي چې خپل بیان دې واپس واخلي. خو سفیه وایي د دې او د کورنۍ یې یوازې له انصاف سره کار دی که هغه هر څوک ورکوي.
هغه موږ له عمران خان راکوي، موږ له چیف جسټس راکوي، که چیف اف آرمی سټاف راکوي، که وفاقی وزیر چې هر څوک یې موږ له راکوي را دي کې اوس موږ له صرف انصاف پکار ده.
آسم رانی په ایبټ آباد کې د میډیکل کالج د دریم ټولګي زده کوونکې وه. خور یې وایي د ژمي په چوټیو یا رخصتیو کې کوارټ ته تللې وه چې مجاهد الله افریدي د کور مخې ته وویشته. د کوارټ پولیسو د جنوري پر 1 مشال راډیو ته ویلي ول چې د آسمې د وژنې په تور یې د مجاهد ورور صادق الله افریدی نیولی. د پولیسو ویاند فضل نعیم ویلي ول چې مجاهد د عمرې ویزه لرله نو سعودي عرب ته تللی، ځکه دوی د وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA په ذریعه له نړیوالو پولیسو څخه د هغه د نیولو غوښتنه کړې. پولیسو د اتوار پر ورځ د شازیب په نوم د یو بل کس نیولو خبر ورکړ او ویل چې هغه له مجاهد افریدی سره سعودي عرب ته په تیښته کې مرسته کړې وه. پولیس وایي عاصمه د جنوري پر 28 وژل شوې وه. پر ټولنیزو رسنیو په خپره شوې ویډیو کې نوموړي په ژوبل حالت کې د مجاهد افریدی نوم اخیستی و چې هغه ورباندې ډزې کړي دي. د عاصمې خور سفیه رانی وایي کورنۍ یې بېوزله او غریبه ده او پلار یې سرکاري ملازم دی. سفیه له 2 کلونو راهیسې له هېواده بهر اوسي، هره ورځ هم کار کوي او هم زده کړې پر مخ وړي او د خپلو خویندو او ورونو د تعلیم لپاره پیسې برابروي. د آسمې بله خور نزیلت رانی په کوارټ کې د قانون پوهنې د څانګې محصله یا زده کوونکې ده. سفیه وایي روانه میاشتې د خور امتحانونه دي خو د ویرې له کبله کالج ته نشي تللی. د پاکستان سپریم کورټ هم د آسمې د وژنې نوټس اخیستی او د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود امر کړی چې په پیښه کې ککړ ټول کسان دې ژر ونیول شي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي د افغانستان په خاوره د مشت وزیرستاني کډوالو د غلام خان بندر له لارې پاکستان ته د داخلېدو دویم پړاو به له نن څخه پیل شي. چارواکي ډاډ ورکوي چې کورونو ته د کډوالو رسولو لپاره ټول انتظامات کړي دي. تفصیل د فرخنده اسد په رپورټ کې اورو.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې میشت د شمالي وزیرستان د بیکورل شوو کډوالو د واپسې دویم بهیر کې بعد د 3309 کورنیو واپسي کیږي. په دې اړه د پولیټیکل انتظامی غلام خان بندر چارواکي غنی خان مشال ریډیو ته وویل نوموړي دا هم وویل چې افغانستان کې میشت کډوالو د واپسې لپاره 2309 فارمونه جمع شوي چې د هغې د واپسې بهیر پیلوي او پاتې هغه کډوال به هم خپله نوملیکنه کوي او له دغې وروسته به یې واپس کیږي چې د افغانستان په لرو پرتو غریزو سیمو کې میشت دي.
لیکن لره لره وطنی کې چې پرته دي نو هغه پر مینه امیشته نه دي رسولي. نو هغه ته پر امیش بیا هم دا غږه کې چې را غږه کډوال چې راوم شي په دې کې نه نه دي د خپل پر مینه ورسوي چې آینده د دې هم بیر ورسره شروع کیږي. بیا تا 5 ورځې په کې خلک کې وي هغه ځینې بیا د یو خپل پای کې کې چر کوي هغه ځینې ورسوي.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ټی ایم ایچ هر واکې وایي چې ضرب اعظم عملیاتو له وجې بے کوره شوي کډوالو شمیره 3000 خاندانونه وو چې د 1500 پورې خاندانونه اپاتې دي او باقی ټول کډوال شمالي وزیرستان ته استانه شوي دي.
د مشال رادیو
د شورو دروازې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنا
په لسنی مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابند دو بجو
د کرخه په غاړه
په دوانی مباجو
د نړۍ رنگونه
په درنی مباجو
پرګنه
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مباجو
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور پا پیخور کے دا ماخام پنسنی میں بجی کی دن کی دی دا احمد شاہ آزمی نبلند خبر نوارو
دا پاکستان پا سر شاہ اسلام آباد کی دا زرگون و پشتنو احتجاج نن پش پرجم وراز ہم روان دی دا احتجاج ناستا دا سیاسی گندون دا مشران ورتاکم دوام لری دا پښتون احتجاجانو یو مخکش نن مشال لري ته ویلي چې د غونډې نن د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی او ګڼ نور پښتانه هم ورځي د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې لسګونو مظاهره چانو د تورن او وسلوال پر کور برید کړی د هغوی ګاډي سوځولي او وسلې پر خپل ولکه کې اخیستې ده مظاهره چانو لاغه ورسته راوپارېدل کله چې د وزیر او مسعود قبایلي جرګې پولیس نن غرمه دولس بجې وخت ټاکلی و چې د یکشنبې په ورځ د وژل شوي ځوان ادریس وزیر قاتلان ونیسي د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د یو ولسي وګړي د وژنې پر ضد انکار بندیز دی تیر ورځ د پنجګور په چټکان سیمه کې وی ریموټ کنټرول بمې چاودنې یو ولسي ګاډي په نښه کړ چې په نتیجه کې یو کس وژل شو او اوه نور ژوبل شول د پاکستان قومي احتساب ادارې د بلوچستان اسمبلی غړي او د خوراک پخوانی صوبایي وزیر میر اظهار حسین کوسا د کورون روپۍ د درغلي په تور نیولې دي پر نوموړي تور دي چې درغلي لالاري قومي خزانې ته د 28 کورون روپۍ زیان اړولې دي په تیر شهر وروسته پاکستان لوري د افغانستان پر کونړ ولایت یو نیم سل توغندۍ ویشتل شوي دي د کونړ ولایت امنیه قمندان جمعه ګل همت نن مشال لري دوی زغه توغندۍ د ولایت پر څلور ولسوالیو دانګام شولټن مروره او سرکانو لګیدلې دي افغان لسمشر دوه جنرالان او اول لوپړی پوځي چارواکي له دندو لري کړی دي نن د افغان لسمشر اشرف غنی له دفتر څخه خبر شوی اعلان کړی راغلی چې دوه چارواکو په کابل کې د جنوري پر 29 نیټې پر یو سل یو لسمې فرقې د حملې پر مهال وظیفوي غفلت کړی و په دې برید کې یو لسفان پوځیان وژل شوي وو چې مسؤلیت یې داعش وستوالې ډلې پر غاړه اخیستی وو او د افغانستان زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دوهمه او اخري شل اوریز لوبه نن د پېښور پر وخت ماښام 8 بجې په شارجه کې کیږي تیر ورځ افغانستان زیمبابوې ته په 5 وکټونو ماتې ورکړې وه
لن خبرونه هم د احمد شاه زمينه وريده لوريدونکو اوس په زمونږ د همکار هارون بچان وروج را پاکستان سره ورسپانو په خپل اداريو کې سلی کلی دي
ل پاکستان په اردو ژبه د خبرېدونکو ایکسپریس ورسپانې اداریا د هغه هیواد په سند حکومت کې د باوري سرچینو په حواله وایي د مرکزی استخباراتي ادارو افسرانو د صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه ته رپورټ ورکړی چې د کراچۍ د جیل ځینو قیدی ملزمانو دا منلې چې دغه زندان د ماتولو ورڅخه د ځینو وسلوالو قیدیانو د خوشي کولو پلان جوړ شوی دی په تیرو کلونو کې هم د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د زندانونو ماتولو ورڅخه د القاعده طالبانو او نور افراطي ډلو د نیول شو وسلوالو د تیښتې پیخې مخته راغلي طالبانو د بنو او ډیر اسماعیل خان پر جیلونو حمله کړې او خپل سلګونه ملګري خوشي کړي دي ادارې کاږي د سند صوبې اعلی وزیر د پولیسو مشر ته امر کړی چې ژر د کراچۍ په جیل کې قید د بیلابیلو ډلو وسلوال د صوبې د وړو ښارونو زندانونو ته منتقل کړي د ادارې په وینا تیر میاشت د کراچۍ د جیل 28 قیدیان د سند نورو جیلونو ته بیول شوي دي د ادارې تر مخه د سند صوبې له جیلونو څخه په تیرو دیرشو کلونو کې 200 قیدیان په تیښته کې بریالي شوي دغه راز په دغو جیلونو کې د تاوتریخوالي په شوو پیښو کې 40 کسان وژل شوي دي ادارې زیاتوي حکومت باید د جیلونو د امنیت او د هغو د انتظام چارې نورې هم سختې او بهتره کړي له پاکستانه هم په اردو ژبه خبرېدونکو ویبل ورسپانې نوای وخت بیا د هغه هیواد د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هغه خبره راغستی چې ویلي دي د پاکستان پارلمان لخوا ورکل شوی ذمہواری پوره کوي نوموړي پرون په چترال کې د ګولن ګول هایډرو پاور پروجیکټ په نوم د بجلی پیدا کولو دی وی پروژې پرانزغونډه ته په وینا کې وویل د پاکستان د ثبات لپاره ضروری ده چې په هغه هیواد کې جمهوریت نظام مختولال شي نوموړي همداراز ویل حکومت باید عدلی آئین او قانون سپکاوی ونه مني او د داخله چار وزیر مملکت طلال چودھری ته د توهین عدالت نوټس استول کې دوه موضوع په اړه زیاته کړه ک نوموړي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د کابینه ماتولو او د سپریم کورټ پر پریکړه نیوکه کړې وی نو باید معافی وغواړي د پاکستان وزیر اعظم زیاته کړه د هیواد عدلیه آزاد ده او د ډاډه ده چې پریکړه به پلو وي اداریه زیاتوي په ملک کې د انصاف او د قانون د عملدارۍ خبرې هله یقیني کېدای شي چې اعلی حکومتي چارواکي د هغوی پر ضد راوړل شوي عدالتي پریکړې له زړه ومني او په عام حضر کې د ګیلو مانو پر ځای خپلې دوسیې اړوند حکومتي ادارو ته یوسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسټ مجلې په پاکستان کې د ماحولیاتي بدلون او د اوبو له پاکوالي سره په تړلو موضوعاتو او دغسې یو ابزرور ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د نامنې وروستۍ پیښو په اړه د افغانانو د اندېښنو په څیر موضوعاتو باندې لیکنې خپرې کړي دي. تفصیل د فرخنده اسد نه اورو.
نیشنل انټرسټ مجلې کې پاکستان دا وخت یو شمېر مسلې لري چې پکې تر ټولو مهمه په دغه هیواد کې د امنیت مسله ده، خو له دې سره سره ځینې نور ستونزې هم دي او باید دغه هیواد حکومت ورته زیات پام وکړي. د مجلې په خبره په دغو کې یوه مهمه مسله د پاکو اوبو کمیدل دي. اوبو چې د ژوند یو بنیادي ضرورت دی، په پاکستان کې د ولس پاکو اوبو ته د رسایۍ په مسله زیاتې خبرې نه کیږي. په پاکستان کې د سیاسي کړکیچ، کرپشن، د ادارو په سمه توګه کار نه کول هم هغه خبرې دي چې له وجې د آبادۍ یوه لویه برخه پاک اوبو ته رسایي نه لري. مجله لیکي په نړۍ کې شام او غزه هم د هغو هیوادونو او سیمو په لیست کې دي چېرته چې د جنگونو او نامنیو له وجې خلک د سکلو د پاک اوبو د نشتوالي له مسلې سره مخ دي. مجله لیکي خو بیا د پاکستان د اوبو مسله ډیره کړکیچنه ده. په دغه هیواد کې د سیاستوالو ترمنځ د اختلافاتو له وجې د ولس د اوبو ضرورت ته څوک پام نه کوي. په پاکستان کې کلی په ښارونو کې بدلیږي او دغه عمل ډیر په تیزی سره روان دی. بیا دغلته د ترهګرۍ او نامنۍ مسله هم ده او له دې سره سره د ماحولیاتي بدلون له وجې هم ولس د قدرتي افتونو او دا شان نورو مسلو نه تیریږي چې یو وخت په راشي د دغه هیواد حکومت چې اوس دغو مسلو ته پام نه کوي په آینده کې به ولس ته په پاکو اوبو ورکولو او کورونو جوړولو کې ناکامه ثابت شي. بلخوا ابزرور ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو له وجې په کابل او د دغه هیواد په نورو سیمو او خارونو کې خلک د خپل کار روزګار پر وخت ویریږي او د خپلو سیمو او خارونو امنیت اندېښمن کړی دی. په دغه هیواد کې امریکا او اتحادیان یې د 2014 کال د پلان تر مخه د دغه هیواد اوزی او د امنیت چارې افغان عسکرو ته وسپاري، خو لا هم د کابل او نورو سیمو د امنیت په اړه ولس ډاډه نه دي. ابزرور لیکي د ولسو کالو د تیرېدو وروسته هم غربي هیوادونه په دې قانع دي چې په زیات فنډ او پوځي طاقت دوی دغه جنگ ګټلی شي، خو بلې خوا ته طالبان هم داسې فکر کوي چې دوی به تر هغې پورې جنگیږي تر څو نړیوال دغه هیواد ونه اوسي. ابزرور لیکي په افغانستان کې چې څوک هم پیسې لري او شتمن دي، د دغه هیواد هند او یا ترکی ته کډه کوي. ډېر ځوانان یې یورپي هیوادونو ته تللي دي او ځینې نور ته تللو هڅه کوي. ځینې داسې فکر کوي چې د دغه جګړې د ختمېدلو په اړه څه نه ویني، نو ځکه غواړي له هیواد اوزي. خو ځینې داسې ځوانان هم شته چې د افغانستان د پرمختګ په کارونو کې بوختي او د خپل آینده او د سولې په اړه هیله مند دي.
دا وا فرخنده اسد. د پاکستان کرکټ لوبغاړي سلمان بٹ چې مخکې د پاکستان کرکټ ټیم کپتان هم وو، د سپاٹ فکسنګ په تور په لوبه د 15 کلنی بندیز پس با اوس په ډاکا کې په یو نړیوال ټورنمنټ کې لوبه کوي. بٹ په ډاکا پریمیر لیگ کې د یو ځایي کلب لپاره لوبیږي. په دې اړه تفصیل د ملیحا مرزاده ناورو.
اے ایف پی خبری ایجنسی د یو چارواکی لخلی لکی د پاکستان کرکټ ټیم پخوانی کپتان سلمان بٹ چې په یو سکینډل کې بدنام شوی و، د سپاٹ فکسنګ په تور د 15 کاله بندیز پس بنگلاديش ته د لومړی لوبې لپاره لاړ. د پاکستان کرکټ بورډ سلمان بٹ ته اجازه ورکړ چې په ډاکا پریمیر لیگ کرکټ لوبو کې برخه واخلي. دغه لوبې به د مارچ تر 6 می دوام لري. بٹ په د محمدین سپورټنګ کلب لپاره لوبه کوي چې کپتانی د بنگلاديش آل راؤنډر لوبغاړي شکیب الحسن کوي. ایجنسی لیکي تمه ده چې سلمان بٹ ته شروع په ورځ د برادرز یونین خلاف خپل لومړی لوبه وکړي. د محمدین کلب چارواکی وسیم خان وویل چې دوی ته د ګسلاسی اوپنر ضرورت وو او د دې لپاره بٹ غوره لوبغاړیو نو ځکه یې داغه انتخاب وکړ. نوموړي وویل داغه د ماضي په اړه فکر نه کوي ځکه چې داغه د معاملې ډیر وخت وشو او هسې هم د پابندۍ موده پوره کړې ده. په 2010 کال کې سلمان بٹ د پاکستان کرکټ ټیم کپتان وو چې هغه کال په اګست میاشت کې تیز بولرانو محمد آصف او محمد عامر د انګلستان کرکټ ټیم خلاف لوبه کې لکستا نو بالز وکړل. اے ایف پی لیکي دریم واړو لوبغاړو د جرم اعتراف وکړ او د انګلستان په یو جیل کې هم وخت تیر کړ. روسیا بیا د کرکټ نړیوال کونسل په دریم واړو لوبغاړو د 15 کاله لپاره بندیز لګولو. دغه پابندي د 2015 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه ختمه شوه.
لاغی پس عامر نړیوال کرکټ بیا شروع کړی دی، خو بټ او آصف یوازې په کورنی کچا لوبو ته محدود شول. ډاکا پریمیر لیگ د 500 اوورونو ټورنمنټ دی چې پکې به یو شمېر ریټایر شوي لوبغاړي لکه د پاکستان وسیم اکرم او شاهد افریدی، د سریلنکا ارجنا راناټونګا او سنت جیسوریا، د هند اجے جدیجا او د انګلینډ نیل فیر برادر لوبه کوي.
دا و ملیحه مرزا ده په کابل او جلال آباد کې د تیرې میاشتې له تراګرو بریدونو وروسته که څه هم د پاکستان او افغانستان اړیکې لا نورې سړې شوې، خو تېره اونۍ اول اسلام آباد او بیا کابل ته د دواړو هیوادونو د چارواکو سفرونو او لیدنو کتنو یو وارې بیا د یادو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي یوه هیله پیدا کړې ده. دا چې د وروستیو پرمختګونو ته په پېښور اسلام آباد کې کارپوهان په کوم نظر ګوري، د داود خټک په رپورټ کې اورو.
تیره اونۍ د پاکستان د خارجه چارو د سیکرټری تامینا جنجوها په مشرۍ یو وفد کابل ته ورسید چې افغان چارواکو سره په خپل منځي اړیکو خبرې وکړي. که څه هم دغه وفد د خبرو اترو پوره جزئیات نه دي په ډاګه کړل شوي، خو له دې وړاندې له کابل د اعلی پای یو وفد په اسلام آباد کې د چارواکو سره خبرې کړي وي او ویل کیږي چې روانه اونۍ به یو بل وفد د اسلام آباد سفر کوي چې مخه د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ اړیکې سمول دي. په پیښور کې خبریال او د افغانستان په چارو نظر لرونکي شمیم شاهد وایي که څه هم وفدونه سفرې کړي او دا یو ښه خبره ده چې رابطې بحاله وي، خو د ده په وینا د روغنیتۍ بغیر دا خبرې اترې نتیجې نشي ورکولې.
زما دا خیال دی چې که تاسو وګورئ نو په دې لږو ورځو کې په پاکستان باندې ډېر زیات دباو راغلی دی. په دې وجه زه د عوامه چې دا چې کوم خبرې اترې دي دا د دباو د لاندې دي، خو خلوص نشته، ځکه چې پاکستان کی دو ادارو چکے پاکستان کے سول اداری دی، ملٹری اداری دی، عدلیہ دا، سیاسی اداری دی، دا طول اداری دا افغانستان تحصلہ دا بالکل تک
هم تیره اونۍ د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه آصف په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه ته هم ورغی او هلته د افغانستان سفیر عمر زاخلوال او د سفارتخانه نور چارواکو سره د کابل او جلال آباد په بریدونو کې د وژل شوو کسانو په اړه غمرازي څرګند کړه او دعا یې وکړه. وروستو خبریالانو سره د لنډو خبرو پر مهال خواجه آصف او عمر زاخلوال د دواړو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو ساتلو په ضرورت ټینګار وکړ. په اسلام آباد کې تجزیه کار او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي د افغانستان او پاکستان دشمنان د دواړو هیوادونو ترمنځ خې اړیکې نه غواړي، خو که کوششونه جاري وي نو دا ناممکنه نه ده چې اړیکې د همیشه لپاره خرابې پاتې شي.
ګوره دې کې شرط نشته چې د دې امکان شته چې تعلقات به ښه شي، دارنګ معاملې په خوان شوي دي چې تعلقات لږ خراب شوي دي او بیا پر مخ تللی یو. او که مو یاد وي د اشرف غني صاحب اولنۍ دوره چې د پاکستان وه، په هغه وخت کې هم ډېر حالات سره به خونده غونده و، خو اشرف غني صاحب چې راغی نو داسې ولګېده لکه پاکستان او افغانستان چې ډېر پخوا اچھا خبره تقریبا یو هیواد غوندې و، د یو هفته داسې د یو بل صفتونه کوشش خبرې هم کېدې، نو اوس هم دا امکان لري په دې کې شک نشته.
ایاز وزیر وایي په افغانستان او پاکستان کې ترګریزې حملې په خپل ځای، خو چې کومې خپل منځي رابطې کېږي نو هغه حتماً ښې نتیجې ورکولی شي.
نو ګوره که مو خیال وي د اوس د پاکستان نه چې ډیلیګیشن تللی و د فارن سیکرټري په مشرۍ کې، نو دا هغه د دغه حملو نه مخکې فیصله کړې وه دواړو هیوادونو چې جوائنټ ورکینګ ګروپ به جوړوي، هغه به کینی دا لار به ټاکي چې مونږ د خپلې هلې ځلې پر مخ څنګه بوزو. نو دا خوا والله نوی میټینګ په کابل کې وشو، نو دویم مجلس ګمان کوم چې په اووم دی که په اتم فروری باندې اسلام آباد کې دی، نو دا ښه ګامونه دي. دې رنګ ګامونه خستو نه بعد شاید سلار جوړ شي، پرمختګ وشي.
واضح دی وی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرابو تعلقاتو په نتیجه کې نه یوازې دا چې د سیمې په امنیت بد اثر پریوزي، بلکې د دواړو هیوادونو او د خلکو اقتصاد هم ورسره متاثر کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زوښت په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری په سنو قبایلی سیمو کې دا وخت انټرنیټ او موبایل نتورک یا خو په بشپړ ډول کار نه کوي او یا هم فعالیت یې ډیر کمزوري شوی دی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د مومند سنو اوسیدونکو ویل دوی د پرمختګ پر ځای په شا تک کړی دی. هغه کار چې د یو موبایل ټلیفون د یو پیغام په لیږلو کېدل شي دوی د پخوا زمانې په سر په شا تک ته بوتلی دي. په دې اړه تفصیل د بشیر ګواښنه ورو
د مومندو ایجنسی ځینې اوسیدونکو وایي دغلته له یو کال راهیسې موبایل نیټورک او انټرنیټ بند دی چې له وجې دوی د ګڼو ستونزو سره مخ دي. مشال ریډیو د مومندو ایجنسی ځینو اوسیدونکو سره د تار ټلیفون یا لینډ لاین له لارې خبرې کړې دي. په دوی کې یو فردوس خان صافیه وایي په ټولو مومندو کې د تار ټلیفون نشته او د موبایل نیټورک نه شتون له وجې ځینې خلک ډیر لري په ټلیفونونو پسې ځي.
اکثریت خلک چې کوم دی په سعودي کې مزدوري کوي نو هغه په میاشتو میاشتو د خپل کور سره تنه کیږي او چې ټلیفون کې غوې ناوګۍ ته کوي او د ناوګۍ نه به هفته کې یا په څلور پنځه ورځو کې هغه ته سوال جواب راسیږي ته په دې ټیم باندې ټلیفون تراشه. په دې باندې موږ وخت په وخت احتجاجونه کړي دي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د جنوري په 12 اسلام آباد کې د براډ بینډ یا په پراخه توګه د مواصلاتي سیستم د وی منصوبې د پرانستې په وخت ویلی وو چې حکومت به د ملک لری پرتو سیمو ته موبایل نیټورک او انټرنیټ سہولت غزي. نوموړي په خبر او مومندو ایجنسیو کې د روانو ورته ترقیتی پروژو ستاینه کړې او ویلي دي چې داسې پرمختیایي کارونه به کلی او ښارونه سره نږدې کړي. خو د مومندو په خزو کې نیک محمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته په خپل سیمه کې داسې پروژه نه ښکاري. داغه په خبره د موبایل نیټورک ستونزه د چارواکو د وادو با وجود نه ده حل شوی.
یا موبایل سیګنل بالکل کار کوي نه، بس هغه بند کړی دی کنه. کار نیم ډیر وخت وشو. فون چې کوي نو څوک شپ قدر تر راځي، څوک کی غون تر راځي، څوک هغه د غره سر نټی له فون کې غلنې پاس دا کړپې سر ته وي دا نټی له فون نه کوي.
په تیر وختونو کې چارواکو ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې د موبایل نیټورک او انټرنیټ ستونزه تخنیکی مسله ده او دوی په حلولو بوخت دي. خو مشال ریډیو سره خبرو کې د مومندو اوسیدونکو ویل چې چارواکو ورته ویلي چې موبایل سیستم د امنیتي وجوهاتو له وجې بند کړل شوی دی. فردوس خان صافی په دې اړه وایي
دغه یو سره بس دغه یو جواب دی وایي د امنیت مسله ده. نو اوس موږ بده نو پیږی د امنیت مسله خو کوم ده، خو د ټول پاکستان ده.
د وزیر اعظم لخوا تیره میاشت پرانیستل شوی منصوبې تر مخه به براډ بینډ، انټرنیټ او مواصلاتي سہولتونه د خیبر پختونخوا سربیره قبایلي سیمو ته هم غځیږي. د پاکستان په قومي زمله کې د مومندو استاد بلال الرحمن وایي دوی د خلکو ستونزې چارواکو سره شریکی کړي دي. داغه په وینا اوس د دې نوې پروژې سره به موبایل نیټورک ستونزه ختم شي، خو دا به وخت نیسي.
مفاده کې مومندو دی خان د پراول فیس خو دې پروسس باندې یار دی کنه، او دا به یو کال اخلي.
په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي دفاع لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې بولوبي تیر کال حکومت ته په یو لګلي خط کې غوښتنه کړې و چې زر تر زر دې په قبایلي سیمو کې انټرنیټ او موبایل نیټورک بحال کړي، خو هغه وخت چارواکو په دې کار کې د ځنډ وجہ تخنیکی ستونزه بللې و.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
په پېښور کې د اسلامیا کالج پوهنتون انتظامی پریکړه کړې چې خپلې دوه څانګې به د کرمې په صدا او پاړه چنار کې پرانیسي. د پوهنتون د انتظامی په خبره د یادو سیمو ځوانان به وکولی شي د روان کال له سپتمبر میاشت څخه په دغو کیمپسونو کې زده کړې ترلاسه کول پیل کړي. په دې اړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د اسلامیا کالج پوهنتون رجسٹرار وایي چې د کرمې په پاړه چنار او ساده کې د یاد پوهنتون د کیمپسونو جوړولو لپاره کمیټي جوړه کړې ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې رجسٹرار ډاکټر پروفیسر سریر بادشاه د دې منصوبې په اړه وویل چې څلور کاله مخکې د یاد پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر اجمل خان د دې منصوبې تابعیا کړې وه، خو د هغه د تختونې نه پس دا منصوبه د ځنډ ښکار شوې وه چې اوس یې دوی بیا پیلوي.
سیکشن نه پکې داخله مو کوم چې زر تر زر زما کوشش پدې چې کوم زمونږ سیشن دی په سپتمبر کې چې دا اغه نه پکې زو داخله مو کوم کال ته کیمپس وی او کني اوب بیا جوړ شي. ځکه چې دا کور مینه ډېر مشران راغلو او اغي مخک نه دا ویلو چې مونږ ولزم کم ورکو مونږ چې دین چس ضرورتي اغه مونږ پوره کو
د سریر بادشاہ د خبرې چې د سیمه مشران ورسره د هر ډول مرستو ژمنه کړې ده د کورمنه د قومي اسمبلی غړې ساجد تورې پخلی کوي او زیاتوي چې مونږ د دې کمپسونو جوړولو لپاره زمکه ورکولو نه علاوه هر ډول مرستو ته تیار یو
مونږ سره د بلډینګونو څخه کمای نشته رې په ساده کمپ پړه چنار کم خو مونږ مطلب اکثر دې دا خبره وکي او په خبره مرله پروسس شي بیا پکې مرله ورکشي نو اوس بیا یو د اسلامي کالج نه دا فون راغله او د وی سی افیس نه کوم نوې وی سی دغه تاسو سره میټینګ کول غواړي ما ورته ویل چې بالکل ته قلم میټینګ کول غواړي مونږ تیار یو ندی حواله سره مونږ سره بالکل هر څه اویلیبل دی په پړه چنار کې په ساده کې هم نو موږ دا خوښ یو چې روان کم سیشن شروع کیږي په دې کې په کوردارې د لوور اپر کورم څومره خلک دي څومره سټوډنټ دي مطلب دینه مطلب مستفید شو دینه फायदा واخلي
بل خو د قبایلی سیمو د زدکونکو د اتحادی مشر شوکت عزیز دا یو خګام بللې
یقینا سر دا د رڼا یو داسې کورونه چې په پاتا کې جوړی دي خصوصا په هغه سیمو کې چې کم ځکه دا تشدد تصادم روان دي کم کنفلیکټ روان دي پرې او فاټا کې نو دا د دې د ختمېدو یو ذریعہ دا د کورونا برناګانی راوړي دا چې کوم د اسلامي کالج پونتونه دي نو برانچونه دي دا ډیر مثبت اقدام دي ته مونږ تیرا دې تحسین پېښ کوو
ډاکټر سریر بادشاہ وایي چې د دې منسوبې پر وړاندې دوی ته هیڅ خنډ نشته په هنتون په خپلو منسوبو جوړولو او عملي کولو کې با اختیار دي او دا کیمپسونه به هرومرو خپل کار پیلوي
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
ل لکی مروت سره تعلق لرون کې د پاکستانی رسپانډي ایکسپریس ټریبیون خبريال غلام اکبر وای چې تر رس یو کس روان دی په لکی مروت پریس کلب کې د سکړې دي د خبريال په وینا د یاد کس پر سي دي مقدمه درج کړې ده د مشال ریډیو خبريال مجید بابر د غلام اکبر سره په حمله د حمله پاړه مرکه کړې ده او دا غي پختلې دي چې په دوان دي د مبرید څنګه وشو نو غلام اکبر وای
دا چې دا سوچې چې تقریبا 10 منټه د پاسه 9 بجې دا یو کسرغه او ماته د زما چکم دفتر دی میډیا کلب د دروازه وټه کولا او وی چې دروازه کلاو کا ز فیصل کمال خان نو ما دروازه نه کړو ورته کولا ولې دې مخې یو خبر باندې دلګ ناراضي اظهار کړ نو ما وی چې ز یو واز یو ما او دې هم داسې دي چې ما داسې جنگ د پاره یا جګړې د پاره راغلی نو ما دروازه کلاو نه کړ ز واپس کمرې طرف ته روان شوم چې کورې طرف ته روان دم نو د گیټ نه دزور باندې وکړ تقریبا لز دول د زونه وکړه ز خوش قسمتي سره بشوم دا د اصل کې دا څه چې په 31 جنوري باندې د یو مظاهره کړي وا او مظاهره کې د 2 کروڑ روپو اعلان کړه او چې کدا اسمارانی دا کوم کوټ کې کیس شوه و دی ډاکټر اسمارانی والا نو دوی کدا اسمارانی قاتل مجاهد افریدی چا ماتا ژوندې راوړل نو د 2 کروڑ روپې انعام ورکوم نو د اصل کې دا وی چې دا با تاپ اخبار کې او په ټي وي کې او پر ریویو باندې نو ورکول
چې کله دوی دا مظاهره کول نو هغه ټایم خلکو ته ویلي وو د میډیا خلکو ته چیرې دا خبر به تاسو نو ورکوي
نه جی دا خبر و چې مونږ تقریبا 15 پک ملګری په هغه ټایم باندې د دې مظاهره کول چې ورغلي واغې کې یو قسم د دانو ویری جدا خبر بتا سو نه کور کور کوي یا دا اف دی ریکارډ دی
دا نور خبرونو کې د خبر غوي چاپ کړو
چې دا خبرونو د ډول دا خبر نو اغي سه ایکسپریس اخبار چې دی هغه پېښور اسلام آباد او لاهور ایډیشن کې ډېر ښه کوریج ورکړو مطلب دا چې ایکسپریس اخبار چې کوم دی هغه ټیک ټاک کور جوړ کړو نور اخبارو د دغه خبره ته کوریج نو وکړل لکه
اوس دره ته وایي چې تاسو په دې لړ کې سړې پیژندلې دي او تاسو اف آی آر هم کړې ده نو آیا حکومت هغه نیولې ده او ته نور څه خطر خو نه محسوسې
دا دې چې څنګه ما باندې دا جوړ شي ما فوري تور باندې لکه مارو ته سیتو جاوید خان ته فون وکړه تقریبا په 15 شپږو منټو کې ما تر ورسېدو او هغه نه بعد چې کوم دی هغه در امپایر در سکول نه بعد در کور پورې رسولو هغه ما ته غرا کو البته دا دي چې نن سهار نه بیا مختلفو نمبرونو ما ته کول نه کیږي او ما ته دا دمکان راکول کیږي چې مونږ بتا اغوا کو او تا بدل تر وړو تا مو خلاف امپایر در سکول او تا ته پدنه سو چې مونږ دا کوم ګند ګیر ګوټ کې داسې دی نه
تاسو د ایکسپریس ټریبیون رسپانې خبريال غلام اکبر مرکا اوریدل چې زموږ همکار مجید بابر ورسره کړی و
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو ته پوس کو سګم
مشال شته کنه تاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
مشال لیډیو تاسو ری د خوستي او شمیر حقوقو پوهان او روڼ اندي له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د پارلیمان د مشروعیت لپاره باید په اعلان شوی وخت ولسی جرګې او لسوالۍ او د شوراګانو ټاکنې ترسره کړي. د ولسی جرګې او لسوالۍ او د شوراګانو په ټاکنو کې د احتمالي ځنډ په اړه د خلکو په منځ کې تر هغه وروسته اندېښنې راپورته شوي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن یو ځل بیا وویل د سنو ستونزو له امله ممکن ټاکنې په اعلان شوې نیټه ترسره نشي. په دې اړه د نجیب الله لوخیل دا رپورټ اورو.
په خوست کې د ټاکنو څارونکي حقوق پوهان او روڼ اندي وایي د ولسي جرګې د کار موده دوه کاله مخکې پای ته رسیدلې. خو د ولسمشر د فرمان له مخې څو ځله کار تمدید شوی چې دا د ولسواکۍ د اصولو خلاف کار دی. د دوشنبه په ورځ د خوست شیخ زاید پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي رئیس پوهندوی زرولي صدیقي په یاد پوهنتون کې د تعلیمي نصاب لپاره د وی علمي ناستې په څنډه کې مشال راډیو ته وویل
په دغه پروسه کې زما خپل شخصي وړاندیز دولت او د ټولو دستګاو ته دا چې دوی باید خپل ټول امکانات پر کار باندې واچي تر څو ټاکنې پر خپل وخت باندې تر سره شي.
د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي استاد پوهندوی محمد الله مندوزی هم په دې نظر دی چې د ولسمشر د فرمان پر اساس د دوو تقنینی قانونو لپاره د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د کار غځول قانوني نه دي.
د پرلمان د دوو دورو غځیدل د ارکن تقنینی دورې لپاره د جمهوریت او فرمان پر اساس د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې موجوده د دې قانوني وخت پای ته رسیدلی دی. بنان نوې انتخابات باید په خپل
د حقوق او سیاسي علومو یو بل تن استاد فضل رحمان وایي چې د پارلمان د مشروعیت لپاره ټاکلې موده په اساسي قانون کې تسجیل شوې ده.
د مشروع پارلمان لپاره موږ واضح احکام لرو په اساسي قانون کې مشخص ده چې په کوم څومره وخت لپاره ولسي جرګه مشروعیت لري. تقنیني فرمان په اساس د غزول په مجموع کې نظام مشروعیت خطر سره مخامخ کوي.
که څه هم ټاکل شوی و چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د چنګاخ یا سرطان پر شپاړسمه نیټه ترسره شي، خو اوس دغه هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یادو انتخاباتو په ترسره کېدو کې د ممکنه ځنډ خبره کړې ده. دغه کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د یکشنبه په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې په کمیسیون کې بیلابیلې اداري ستونزې د پخواني رئیس له کاره ګوښه کول د نوي کمیشنر د ټاکلو لپاره په ځنډ سره اقدامات او یو شمېر نورې ستونزې د انتخاباتو د ممکنه ځنډ لامل ګرځېدلې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لیډیو تاسو ته اوریدونکو سپه د خبرونې په خره کې اوسل بیا د احمد شاه اعظمي لند خبرونه وورو.
د پاکستان په سر شاه اسلام آباد کې د زرګونو پښتنو احتجاج نن په شپږم ورځ هم روان دی. د احتجاجي ناست د سیاسي ګوندونو د مشرانو ورتاګ هم دوام لري. د پښتنو احتجاجانو یو مخکښ نن مشال لري ته ویل چې د غونډې ته نن د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی او ګڼ نور پښتانه هم ورځي. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې لسګونو مظاهره چانو د تورن وسلوالو چې د طالبانو تور پور پوری کوي پر کور برید کړي او د هغوی ګاډي سوځولي او وسلې په خپل ولکه کې اخیستې ده. مظاهره چان له هغه سره و پاریدل کله چې د وزیر او مسعود قبایلي جرګې پولیس ته نن غرمه 12 بجې وخت ټاکلی چې د یک شنبه په ورځ د وژل شوي ځوان ادریس وزیر قاتلان ونیسي. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې ولسی وګړي د وژنې پر ضد نن کار بندیز دی. تیر ورځ د پنجګور په چټکان سیمه کې ریموټ کنټرول بمې چاودنی یو ولسی ګاډي په نشه کړ چې په نتیجه کې یو کس وژل شو او اوه نور ژوبل شول. د پاکستان قومي احتساب ادارې د بلوچستان اسمبلی غړي او د خوراک پخواني صوبایي وزیر میر اظهار حسین کوسا د کورونا روپی د درغلي په تور نیولې دي. په تیر چهار ورځو د پاکستان لوري د افغانستان پر کونړ ولایت یو نیم سل توغندي وشتل شوي دي. د کونړ ولایت امنیه قمندان جمعه ګل همت نن مشال لري ته ویل چې دغه توغندي د ولایت پر څلور ولسوالیو دانګام شولټان مروره او سرکانو لګېدلې دي. افغان لسمشر دوه جنرالان او اول پوړي پوځي چارواکي له دندو لري کړي دي. نن د افغان لسمشر اشرف غني له دفتر څخه خبر شوی اعلامیه کې راغلي چې دغو چارواکو په کابل کې د جنوري پر 9 نیټه پر یو سل یولسمې فرقې د حملې پر مهال وظیفوي غفلت کړی و. په دې برید کې ولس افغان پوځیان وژل شوی و چې مسولیت یې د عیش وستوالي ډلې پر غاړه اخیستی و. د قزاقستان یو عدالت یوه 1.5 کلنه ښځه په دې جرم چې غوښتل یې په شام کې د اسلامي دولت وستوالي ډلې یا داعش سره یو ځای سي په 9 کاله بند محکومه کړه. او د افغانستان او زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دوهمه او اخري شل اوریزه لوبه نن د پېښور پر وخت ماښام 8 بجې په شارجه کې کیږي. تېر ورځ افغانستان زیمبابوې ته په 5 وکټونو ماتې ورکړې وه.
اور دن کو ہم دے سر زمنگا نننے خبرونی ختم شوی تا سپدی موجونو د مخام نشپک بجونه د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونی هم اور دل شی ام دے سر زانی ساجمل د خبرونو ویاند احمد شاہ اعظمی تکنیکی همکار اسات امیری د غسی ټول همکاران ستاسو نه اجازه غواړم خوشاله اوسه د الله پامان.